په روانه خبرونه کې اوس اونیس پروګرام ازادي رادیو ادبي مجله لرو.
د ازادي رادیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې په پیل شوی خبرونه کې لځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره مرکه اوري.
او نن بیا د یو چا یاد رانه حواس په مخه کړی. نن بیا یو څوک خوشاله ده، باران دی لیونی.
د فرانسې د نامتو عالم او مفکر پاسکال د ژوند او کارنامو په باره کې معلومات اوري. نور مطالب هم لرو چې پیلې د اونۍ په فرهنګي خبرونو دی. فرهنگی خبرونه محمد امین کمال پوری لولی.
په کابل کې د هیواد د سیاسي او فرهنګي شخصیت عبدالرحمن پژواک د زوکړې د سلم کال یاد غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې وا د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د استاد پژواک مرحوم د شخصیت او کارنامو په اړه خبرې وکړې. ډاکټر رسول وویل چې پژواک د افغانستان د نړیوالو اړیکو په پراختیا کې نه هیرودونکي هڅې کړې دي او د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې کړي کوښښونه یې د هیرودو نه دي. عبدالرحمن پژواک چې د اصلاح ورځپاڼې د مسؤل مدیر، د باختر اژانس د مشر، د پښتو ټولنې د مشر او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیر په توګه مختلفې دندې ترسره کړې دي. په پښتو او دري ژبو د ګڼو اثارو لیکوال دی. د بلخ میرمن د ناهید د ژوند حماسه، د خلکو افسانې او د فکر ګلونه د ده د ځینو اثارو نمونه دي. ارواښاد استاد عبدالرحمن پژواک ځینې مهمې ژباړې هم کړې دي. د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسولین وایي چې په خرقه شریفه کې د ایران لخوا د جوړ شوې دروازې د لګولو مخه نیولې ده. دغه مسولین وایي چې د خرقه مبارکه اوسنۍ دروازه شاوخوا یو پیړۍ په خوا د امیر حبیب الله خان په اثر کې جوړه شوې او د کندهار د زرګرانو د لاسي هنر یو غوره نمونه ده چې د ابداتو د قانون لمخې څوک حق نه لري چې زړه دروازه لري او نوی پر ځای ولګوي. د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس دوا خان مینپال پژواک اژانس ته ویلي دي چې درې کاله پخوا د ایران سفیر کندهار ته راغلی او هلته یې د خرقې مبارکې د ودانۍ لپاره د نوې دروازې د جوړولو ژمنه کړې وه. خو څرنګه چې د تاریخي دروازې لرې کول سمه خبره نه ده، نو د اطلاعاتو کلتور د ریاست مقامات د نوې دروازې د لګولو اجازه نه ورکوي او د ایران حکومت اوس وایي چې په نوې دروازه یې $50,000 لګولي دي او په همدې اساس د افغانستان حکومت دې یا ایران ته تاوان ورکړي او یاد دروازه ولګول شي. د اطلاعاتو کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د ملي تلویزیون د دوم چینل ازمایشي خبرونه پیل کړې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې مراسمو کې چې د اطلاعاتو کلتور وزارت د یو شمېر رئیسانو په ګډون جوړ شوی و، ډاکټر رحیم وویل چې په دغه نوي چینل کې به خبرونه، روزنیز پروګرامونه، موسیقي او افغاني سریالونه خپرېږي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د مطبوعاتو په تالار کې د وزیر محمد ګل خان مومند د علمي او اجتماعي خدمتونو په یاد غونډه وشوه. دې غونډې ته د مومند بابا د کلتوري ټولنې مشر ګلبت خان مومند، ډاکټر نجیب الله امرخیل، ډاکټر فیض محمد زلاند، د مشرانو جرګې غړي حاجی دین محمد، پوهان رازقي نړیوال او ځین نورو کسانو ویناوې واورولې او د وزیر محمد ګل خان مومند د شخصیت په بیلابیلو اړخونو یې رڼا واچوله. مومند کلتوري ټولنه چې د افغانستان تو ولایتونو کې څنګه لري لتیرو او کلونو راهیسې د وزیر محمد ګل خان مومند یاد غونډه جوړوي. د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې د مطبوعاتو په تالار کې د هیواد په لسګونو لیکوالو، محققانو، ادیبانو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې شوې. دغه جوایز هر کال د افغانستان د استقلال د ورځې په ویاړ د هیواد یو شمېر تکړه قلموالو او هنرمندانو ته ورکول کیږي. سکال زموږ د همکار ننګیار ناشنا د هوسیب نصیب په نوم کتاب په افغانستان کې د طنز د لومړۍ درجې مستحق وپیژندل شو. د جایزو د ورکړې دغه مراسمو ته زموږ همکاره فرشته مرسل ورغلې او دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ هر کال د اطلاعاتو او کلتور وزارت هغو لیکوالانو، شاعرانو، ژورنالستانو، فلم جوړونکو او نورو هنرمندانو ته ستاینلیکونه او جایزې ورکوي چې خپل آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت له فرهنګ ریاست سره ثبت کړي وي. سږکال هم په همدې مناسبت نه اتیا کسانو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه درجه جایزې او ستاینلیکونه ورکړل شول.
سر محقق نصرالله ظلمتی برنده جایزه درجه اول در بخش تاریخ و تحقیقات ادبی.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت د فرهنګ د ریاست له رئیس محمد افسر رهبی نمود د ستاینلیکونو او جایزو په هکله معلومات غوښتي.
په سږ کال کې اته برخه موږ اثر درلوده: رادیو، تلویزیون، تاریخ و تحقیقات ادبي، تیاتر، سینما، هنرهای زیبا او داسې نور. اوله درجه کې موږ 8000 افغانۍ لرو، په دوهمه درجه کې 15000 لرو او په درېیمه درجه کې 3000 افغانۍ. مخکې له دې نه چې دغه پروګرام به جوړ شي، موږ د رسنیو لخوا اعلانوو د خپل پروګرام چې څوک خپل اثر کاندیدا وشي. لیکوالان او زمونږ هنرمندان په خپل خبريږي چې کوم اثر باید کاندید کی یا نامزد کی، دوی پویږي چې باید خپل ښه اثر کاندید کی دا پروګرام.
په دې غونډه کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رهین هم ګډون کړی و. هغه ویل هنر هغه وخت خو ده کوي چې هنرمند له رواني پلو آرام وي، کچېرې امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې ولري ځان یې نارامه کوي، بیا هغه څه لیکنې لکه دی چې غواړي نشي لیکلی.
هنر نسبتي داره با آرامش ذهن و خاطر.
هنر له ذهنی آرامۍ سره اړیکې لري. کچېرې هنرمند سخت بې وزله وي، بیا خلاقیت نشي کولی. په ځینو معروفو حکایتونو کې راغلي چې یو منشي پاچا ته په یوه مهمه موضوع لیک لیک، په دې وخت کې یې میرمن ور خلاص کړ او په خپل خاوند غږ وکړ چې وړه خلاص شوي. منشي چې دا خبره واورېدله، پاچا ته په لیک کې همدغه خبره ولیکله چې وړه خلاص شوي. دا لیک یې همداسې پاچا ته ولیږه. کله چې پاچا لیک لوست، یو دم یې په یوه ځای کې ولوستل چې وړه خلاص شوي. امر یې وکړ چې منشي راو غواړي. کله چې منشي راغی، ورنوي پختل چې په دې لیک کې د وړو خبره ولې راغلی. منشي رښتیا خبره ورته وکړه. وی ویل صاحب، کله مې چې دا لیک لیک، میرمن می راغله، وی ویل چې وړ نشته. نو دا کیسه مې د دې لپاره وکړه چې په لیکوال باندې د ژوند ستونزې دومره اثر کوي چې لیکنې هم تر تاثیر لاندې راځي. زه په دې ویاړم چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم زموږ لیکوالان او هنرمندان جایزې اخلي. هغه وخت چې د خلکو ژوند له ښادیو، نازونو او نعمتونو ډک وي، هنر هم ښه وده کوي.
تر هر زمانی کې زندګانی مردم با شور و شادی و ناز و نعمت بوده، هنر هم بالا پر کشیده.
دیونو مکارمه د ژبو او ادبیاتو مرکز علمی غړی محمد آصف احمد زای یو وخت څوک دی چې لومړی درجه جایزه واخیستله. هغه د خپل اثر په اکله ویل:
زما د اثر نوم پښتو ادب کې ادبی راپورتاج، چون د اکاډمۍ د اصولو له مخې هلته په هغه سي موضوعاتو باندې اثر لیکل کیږي چې په هغه موضوع باندې بل چا کار نه کړی او یا داسې موضوعي څه نه وي. په همدې ترتیب زما علاقه مندي هم له دغه سي موضوع سره وه، او بل دا و چې په دغه برخه کې خاصتاً پښتو ادب کې ادبی راپورتاج باندې چا کار نه کړی شوی، ولې ډیر کم څو پاڼو کې محدود دي. همدغه علاقه منده یو دغه د التیا له مخې ما وپتله چې په دغه برخه باندې ذکر وکم. تقریبا دغه اثر په بشپړتیا کې ما یو کال که زحمت ورته وای، زحمت مویس، او بیا د استادانو له نظر تیر سو، هغه وو چې دا کتاب نن د جایزې مستحق سو. د دې کار پایل ده. نو کوشش کوم چې په هغو برخو کې کار ورته وسی، هلته نسبتا کار کم سووي، لا نور کار ته ضرورت لري.
د ادولو د چیز مونږ همکار ننګیا نشنا هم د طنز په برخه کې لومړی درجه جایزه ترلاسه کړه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بشر هیڅ وخت د بیان دومره ازادي نه لرله لکه د انټرنیټ له برکته چې ترلاسه کړې ده. د غنو کسانو په نظر د انټرنیټ په زمانه کې کڅوک مخالف خبري نشي اوریدای، نو گزاره به ډیره سخت شي. خو له دې سره سره ځینی دولتونه کوشش کوي چې په انټرنیټ کې د بیان ازادي یو څه محدود کړي. د چین دولت همداسې یو هڅه پیل کړې ده چې د بیان د ازادۍ پلویانو یې مخالفت کړی دی. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
تیرونه د چین ستری محکمې خبرداري ورکړ چې که هر څوک د انټرنیټ لارې د یو چا د نوم د بدولو دروغي اوازه خبره کړي او د اوازه تر 5000 ډیر کسان وویني او یا تر 5000 زیات پوسټ شي، نو د اوازې خبرونکي تر 3 کلونو پورې بندي کېدلی شي. د چین د ستر محکمې ویان سون جونګ وونګ رسنیو ته ویلي دي چې ټولنه په ټینګه غواړي چې هغو کسانو ته د سزا ورکړی شي چې په انټرنیټ کې د دروغې اوازو له لارې د خلکو نوم بدوي. د سون جونګ وونګ په قول په دنیا کې هیڅ ملک دا سم نه ګڼي چې د بیان د ازادۍ په نوم دي دروغ ویلو او نوم بدولو ته اجازه ورکړی شي. د ټلګراف رسپانې له رپورټ سره سم د چین د ستري محکمې د دغه حکم ډیره غندنه شوې ده. د چین د دې نوي قانون مخالفان وایي چې دغه اقدام به د خلکو په نظرونو باندې او د معلوماتو په خپرولو باندې د حکومت کنټرول نور هم زیات کړي او د انټرنیټ صاحب چې د نوري دودیزې میډیا په نسبت ډیره آزاده ده له بې ځایه بندیزونو او سانسورونو سره مخامخ شي. په چین کې د بشري حقونو فعال جوزي وایي چې زه اوس ویریږم چې که هر خبره وکړم نو ممکن ونیول شم، نور به نو موږ ټول کمی خبرې کوو او په ډیر احتیاط به چلیږو. البته د دغه قانون لومړنی قرباني نه د بشري حقونو کوم فعال دی او نه کوم لیکوال او ژورنالیست، بلکې یو 14 کلن هلک دی چې د پولیسو په تحقیقاتو یې شک څرګند کړی وو او په انټرنیټ کې د دغه هلک څرګندونو پولیس په قهر کړی دی.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. میر احمد یاد لا محصل دی، خو د شباړې دوه کتابونه چاپ شوی دي او شیرونه کڅ هم په کتابی باندې نه خبره شوی، مګر په ځوان کهول کې ډیر مینوال مندل دي. نورګل شفق له د سره دغه مرکه کړې ده.
یاد صاحب اول خو سلام درته کوم. زه خو یاد صاحب د میر احمد یاد په نوم پیژنم. په بهیر کې سره ګورو کله کله په سر کې داسې وکو چې تاسې یو غزل بوارو ځکه دا هم یو ښه پیژنګلوي ده چې اوریدونکي مو پیژني، بیا به نور خبرې م کوو.
مننه. سلام تم علیکم. غزل بوارو بیا به ګورو. بیا د کوم تیاره ماخام ارمان دی لیونیا، خوتاوی په یوزاد زما ایمان دی لیونیا، زمون محبتونه هم زمونګه کمزوری ده، په نه خبره زړه را سره وران دی لیونیا، اروامو د خار منځ کې هم نیمګړې ګرځولې، هجوم را ته لا هسې بیابان دی لیونیا. خوشبو د وجودونو د جمال پیژنګلوی ده، ګلاب خو د وږمې له مخې ګران دی لیونیا، د خپل وجود یوه یوه ذره ور سره اخلي، څوک زوړن سر هماغسې روان دی لیونیا. او نن بیا د یو چا یاد رانه حواس په مخه کړي، نن بیا یو څوک خوشاله ده باران دی لیونیا. میر احمد نن نے یاد تخلص کو مو دا ننگرار ولایت ما اصل نہ اس محل کابل کے اسے گم محصل دویم کال دا اقتصاد دا پونزے او دے سرا ادبی حد سے کوم لکه شعر لکم او بازش باڑا او دا سے ادبی غنڈو کے برخ اخلا
پخپل شعر دے کلا فکر کڑے چھ چنگ شعر لکے
شفق سے فکر کو مزد چھ کم شعر وائم چھیرا ٹولن دے آگے تشیر ہوئے ملگری دے آگے تشیر ہوئے غی حد تلاف نیم رسیدلی پدی یقینی ام چی اغا چی چی غوختن دا اغا چی زخ پل غوارم، یعنی زب دزان خبرو کم اغا چی زخ غوارم اغا ملانی دیویلی او هم دا وجه بی چی کدیش زو سم شعری کوم اکی چرتا می اغا خبرو کرد کدیش بی نور اونه کم مخته تر دی.
یا سیف زب پو اوس وقتی چی دزوانانو شعری تا چمرمی ور تا پام شوی دی زیادتر دا سی غزلون یا شعرون زد لولم چی پټول غزل کې یو یا دوه بیت، یعنی سړی وای چې واقعا چې دا یو شعر دی، دا خبره را سره منی پر اختیار مم دغه ستنه دی روان
مم د سره. شفق صاحب تاسو خبره بالکل سم ده، د کې لکه تاسو چې یو یا دوه بیت کنه، اوله خبره خدا ده مونږ تاسو په دې باندې یقین لرو چې دا غزل چې مونږ شروع کوو ډیر کله دا څه کم وشي چې هغه مونږ د اول بیت نه شروع کوو به ختم کو کنه، کله کله دا څه کیږي چې سړی یو بیت ولیک د غزل نیمه بیا دغه نه برم لاړ شي لاندې تلر شي کنه، نو
هغه کې هغه کم بیت چې د خپل تخلیک دی کنه هغه به ډیر خوندور راشي. خو بیا دغه د
ورستو
مخ کې چې دلته یو تسنو واقع کیږي کنه، مصنوعیت نه کوشش کوي شاعر چې خپل بیتونه پوره کړي، نو دغه یو ستونزه شته. دی
خپل څنګه هغه د یو چا خبره چې کله کله زور ور سره وهي شعر سره دی،
نو دا خو طبیعي ډیر وخت داسې کیږي چې زما